صدیقی صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې له یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو سره د امریکا د ولسمشر د کتنې او د افغانستان په اړه له هغوی سره د خبرو په باب راپور لرو او نور موضوعات هم لرو. له خبرونو وروسته وړاندې کوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له تروریزم سره پر مبارزه خبرې وکړې. د بشري حقوقو د سار د لوی روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولې او امریکا د روسیې لپاره نوې سفیر معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په آستانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره پر مبارزې او په دې اړه په سیمه ییزه همغږي ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼې کې ویل شوی چې محمد حنیف اتمر په دې کتنه کې قزاقستاني لوري ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې تروریزم ګډ دښمن دی او پر ضد مشترک ستراتیژي او همغږي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه د قزاقستان د بهرنیو چارو د مرستیال کمال الدین اوف ایزال لخلی وایي چې افغانستان د نړیوالو مخالفتونو او علاقمندیو قربانی ده. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوی وو، خو وروسته د ولسمشر ترامپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړی شوه. ایوانکا ترامپ د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د روبوټیک سیالیو په مراسمو کې ګډون وکړ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه له ورغلیو نجونو سره وکتل. تاکل شویره چه نن با دا افغانستان دا فوتبال تر درویشتو کلونو دا کم عمر لوبغاړو لوبډله دا آسیایی اتلولی لوبو تا دا چمتووالی پلار که دا عراق لطیم سرا لوبو وکری. دا مسابقه دا کابل پا وقت ماشرام پا ونی موبجو دا سعودی عربستان پا ریاض شار که دا فیصل بنفعت پا لوبغالی که کیشی. لبرخوا د کرکټ د 19 کلنو د غوراوی جام د سیالیو په دوام کې به د افغانستان لوبډله سبا له نیپال سره مخامخ شي. افغانستان او نیپال خپلې لومړۍ دوه مسابقې ګټلې دي. په دې سیالیو کې چې په سنگاپور کې روانې دي، د افغانستان، نیپال، ماليزیا او سنگاپور ټیمونه برخه لري. افغانستان او نیپال لومړۍ دوه سیالۍ له سنگاپور او ماليزیا څخه ګټلې دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تور ولګاوه چې د امریکا حکومت په نویو بندیزونو له دې سره سره د چاپریال د خرابولو هڅه کوي چې ایران د 2015 میلادي کال پر اتمی موافقه عمل کړی دی. امریکا پرون سه شنبه د ایران د بالیستیکي توغندیو له پروګرام او نورو پوځي فعالیتونو سره د ارتباط له کبله پر یو شمېر افرادو او بنسټونو بندیزونه ولګول. امریکا دا بندیزونه یو ورځ وروسته له دې ولګول چې تایید یې کړه چې ایران د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې سره سم عمل کړی دی. ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبریالانو ته وویل دا له بده مرغه د دې نوې ادارې بد عادت ګرځېدلی دی. نړیوالې ټولنې دا خبره په لوړ او واضح آواز واورېدله او دې لوبې ته له ډېرې پاملرنې پرته له ایران سره راکړې ورکړې ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا نوي بندیزونه غیر قانوني وبلله او سی بی ایس نیوز تلویزیون ته یې وویل چې دا بندیزونه د اتمی موافقې د روحیې خلاف دي. د بشری حقوقو د سار ډله چې مرکز په نیویارک دی وای روسیه په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ شدید محدودیتونه لګولي او د خپل وګړو آنلاین فعالیت سخت څارلای دی. د بشری حقوقو د سار ډله پر راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خبر شو ویل شوی د روسیې حکومت د هڅې د دې لپاره کوي چې په دې هیواد کې د انټرنیټ شبکه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د دې راپور پر بنسټ د روسیې چارواکو له 2012 میلادي کال راهیسې لسګونه کسان په انټرنیټ کې د خپرونو، مرکو، راپورونو، ویډیوګانو او نورو موادو د خپراوي له کبله د جرمي فعالیتونو په تور محکوم کړي دي. د بشری حقوقو د سار ډله په خپل راپور کې زیاتوي روسی چارواکو همدارنګ په روسیه کې سلګونه وی پانی د خلکو پر مخ تړلې دي. سپینه مړۍ وای د جان هنسمن جونیئر په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکی. و 50 کلن هنس من تر دې وړاندې په چین کې د متحده ایالاتونو سفیر و. د امریکا سفیران د دغه هیواد د سنا جرګې تصویب ته اړتیا لري. روسیا باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې شپږ میلیون ډالره تاوان ورکړي. دارکټیک سنایز په نوم دا بیړۍ د 2014 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تیلو د استخراج پر ضد د اعتراضونو په جریان کې د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې لخوا په نړیوالو اوبو کې ونیول شوه. په کښتۍ کې سپاره کسان له یوې میاشتې بنده وروسته د همدې کال په نومبر کې خوشې شول. په ویانا کې د نړیوالې محکمې 50 غړو په 2015 میلادي کال پریکړه وکړه چې روسیا د سمندري قوانینو د کنوانسیون پر بنسټ دې کښتۍ ته د اوښتې زیان او په بیړۍ کې د دیرشو سپرو د غیر قانوني نیونې او ځورونې مسؤوله ده. او د تاجکستان د ولسمشر یولور د دې هیواد تر ټولو د ستر تجارتي بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د ازادي راډیو تاجکي برخې ترلاسه کړې، زرینه رحمان چې درویشت کلنه ده د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د تاجکستان د لوی سوداګریز بانک اورین بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. زرینه رحمان چې ویل کېږي په بریتانیا کې زده کړې کړي، نومې د لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال هغه مهال په رسنیو کې څرګند شو چې 14 کلنه وه او د دوو میاشتو لپاره د تاجکستان پر دولتي تلویزیون انګلیسي خبرونه وړاندې کول. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل د روانې خبرونه په دوام کې. د امریکا ولسمشر لخپلو یو شمېر افسرانو سره د افغانستان په اړه د مشورې لپاره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې راپورونه وایي سږکال د امریکا هوایي بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي. په خوست کې قومي مشرانو په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ایران د مخالفت په وړاندې عکس العمل وشود.
که موږ نه څوک دا هیله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه مه جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د دفاع وزارت د تورن و افسرانو دوسیه ځانګړي محکمې ته استول شوی. په ننګرهار کې څلور شارګوټي جوړی شي.
هر آباد دریم برخه د غلیو بدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خارګوټي کې د قصبي زاهد.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانی پته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو او د هغوی د نظریو د اوریدو لپاره وکتل. ولسمشر ټرمپ تر دې کتنې مخکې خبریالانو ته وویل دا هغه خلک دي چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی او شاید دوی په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات ولري. د دې موضوع تفصیل اجمل انورادی کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناټو کې د امریکا متحده د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان ته ورځ شماري، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکړي. د سه شنبه په ورځ نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د څلورو هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی د غرمنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو ولس کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولی شو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ میلمانه د امریکا د پوځ څلور نظامی افسران وو چې ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې څلور هغه غوره سرتیري یاد کړل چې په افغانستان کې یې زیات وخت تیر کړی. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نوو نظریو د اورېدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ګډون درلود. ولسمشر ترامپ چې لدی څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبري اعلانو ته خبري کولی ویل دا د جګړې له ډګره خلک دي، دوی له بل هر چا ښه د افغانستان د جګړې په اړه پوهیږي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به له دې پوځیانو څخه ځینې نظریې ترلاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. د اسوشیټد پریس خبري اشان سوي د ولسمشر ترامپ اداره د حق لارو چارو لټون کوي څو د افغانستان په وړاندې یوه داسې کړنلاره ومومي چې دغلته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ترامپ ادارې ته په میراث پاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي. ولسمشر ترامپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلی، څوک به چې ګمان کیږي افغانستان ته څلور زره اضافي امریکایي سرتیري واستوي. جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې به د افغانستان په اړه خپله نوې کړنلاره په ډاګه کړي.
په متحده ایالاتونو کې د امریکا ولسمشر لخپل یو شمیر پوځیانو سره وکتل او د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې وکړې چې امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي جوړوي. د دې ستراتیژي پر اساس په پام کې ده چې افغانستان ته یو شمیر نور ځواکونه راوستوي او په افغانستان کې د امریکا مصروفیت او عالی زلی زیاتې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې راپورونه وایي چې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه تر نورو کلونو سږ کال زیات شوي دي. د یو نوي راپور پر اساس د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوی دی. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 محارب امریکایي پوځیان میشتول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباري زیاتې کړې دي. د راپور له مخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش ته توغندیو او بمونو 1,640 بریدونه کړي دي. دا شمېره د تیر کال له پیل تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابره ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ، له امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباري وکړي. په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دښمن د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو له ټکنالوژۍ یعنې د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لورې چې کومه شمېره د سېشنبې پر سپاره شوه، په هغې کې یوازې د توغندیو او بمونو شمېره یاده شوې ده او د الوتنو شمېر ته اشاره نه ده کړې. جنرال راتمنی شوی د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوي دي. د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ چې له موږ سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلي او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دښمن د کلکو مورچلو په له منځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاس ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 48% کې ډیر شوي دي. خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لرې پرتو سنګرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو جګپوړو افسرانو چې په اختلاس او اداري فساد تورن دي دوسیې د ارزونې لپاره د اداري فساد د لوی جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استول شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دې قضیه کې لومړی یو کس تورن و چې تر پلټنو وروسته و نور کسان هم ونیول شول. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د اداري فساد او اختلاس په دې قضیه کې د دریو جنرالانو په ګډون او افسران شامل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل چې د دغو افسرانو دوسیه پرون د لوی څارنوالۍ لخوا د اداري فساد درنو جرمونو د ارزونې ځانګړي محکمې ته استول سوی دي او له دې سره هم مهاله دغه افسران نیول سوی دي. شغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل دوی وایي دوی اووه تنه دي د تیلو او جنراتورونو په دوسیه کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ارزونې ادارې پرون دغه افراد نیولې دي او زندان ته لیږلې ځکه د هغوی دوسیې استول سوي چې محکمه غور ورباندې وکړي. په دې قضیه کې دوه برحال جنرالان، یو متقاعد جنرال، یو برحال ډګروال، یو متقاعد ډګروال او دوه تورن افسران نیول سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي لومړی د دغو افسرانو یو تن نیول سوی و، خو تر پلټنو وروسته څارنوالانو نور کسان هم د جعلکارۍ، اختلاس او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ونیول او دوسیې محکمې ته معرفي سوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د دې قضیې موظفو څارنوالانو وموندله چې پر یوه کس سربیره چې تورن دی اووه تنه نور چې درې جنرالان هم پکښې دي په دې قضیه کې ښکېل دي او پر هغوی تورونه پورې سوي دي. ښاغلی رسولي وایي څارنوالانو ثابته کړې چې دغو کسانو د څه باندې 1,200,000 امریکایي ډالرو او 2,500,000 افغانیو په ارزښت اختلاس کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د دفاع وزارت د دغو افسرانو د هویت له ښودلو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي په هیواد کې د نامنیو ستر علت د تورو شیشو لرونکي موټر دی. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي پرون سه شنبه په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په مهال رسنیو ته وویل چې د تروریستانو انتقال، ترور، قاچاق او اختطاف د همدې تورو شیشو لرونکو موټرو په وسیله کیږي. د دې موضوع په اړه له کابل د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په هیواد کې د روانو نامنیو، د مخدره موادو د قاچاق، ترور، اختطاف او یو شمېر نورو ناوړه کړنو عمده لامل د تورو خیخو لرونکي موټرې ګڼي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال رسنیو ته وویل هر هغه څوک چې په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي هغه د دوی په نست خاین او قاچاق بر دی.
مواد
مخدره مواد او چاودیدونکي توکي انتقالوي، قاچاق او ترور کوي، خو زموږ له سترګو پټ نشي پاتې کېدلی. که وزیر یې، وکیل یې او یا هم قومندان، زموږ د ځان نشي پټولی. که ته د خپل موټر تورې خیښې نه سپینوې، ته موږ ته قاچاق پرو خاینې او هغه څوک چې د افغانستان خلک له تا نفرت لري. ښاغلي کابلي دغه شان وویل خاري نظم او ډسپلین د همدې تورو خیخو لرونکو موټرو او د یو شمېر چارواکو د ساتونکو لخوا خراب شوی دی. د ملي مشارکت ګوند مشر وایي چې له دې وروسته د هر ډول تروریستي فعالیت او نورو ناوړو کړنو مسؤلیت د هغو کسانو په غاړه ده چې په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې وزیران او تر هغې ټیټ پوړي چارواکي لا دوه زیات موټر له ځانه سره نشي ګرځولی او دغه شان په تورو خیخو لرونکو موټرو کې هم نشي ګرځېدی. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي اردو او پولیسو په مرسته په وار وار د مرکز کابل او ولایتونو کې د تورو خیخو او غیر معیاري پلیټ موټرو او ناقانونه وسلو د ګرځولو د مخنیوي په اړه اقدامات وکړل، خو خلک او یو شمېر مدني فعالان وایي د دغو هڅو سره سره لا هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې لیدل کیږي ځینې دولتي چارواکي او غیر دولتي کسان په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم یاده موضوع د اندېښنې وړ بولي، خو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش
موضوع
جمعوري واسطه های بدون پلیټ، دوی هغه وسایل غیر قانوني نمبر پلیټونه او تورې خېل لري، د راټولولو موضوع زموږ کاري لومړیتوب ده او پولیس هر ورځ د داشن موټرو په لټه کې دي. د نیکه مرغه مختیر کال سبان د درې زره داسې وسایل چې غیر قانوني اسناد لرل ونیول او مالی وزارت ته مو وسپارل. سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تورو خیخو لرونکو موټرو د مخنیوي په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې رئیس فردین فدایی وایي تر کومه چې په حکومت کې بنسټیز بدلون رانشي او صادق کسان په دندو ونه ګمارل شي د داشن ستونزو مخنیوی به ستونزمن وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د اوبو او د افغانستان د نورو طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسیو ملاتړ وکاوه. د دې غونډې ویناوالو د خپل هیواد له طبیعي سرچینو څخه استفاده د افغانانو قانوني حق وباله او له ګاونډیانو یې وغوښتل چې په دې برخه کې له پاروونکو اقداماتو ډډه وکړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د سه شنبه په ورځ د خوست قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د افغانستان د اوبو او نورو طبیعي سرچینو د مدیریت کولو په اړه د افغان حکومت د پالیسیو او هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د تېرې اونۍ د هغو څرګندونو همغندنه وکړه چې ویلي ول ایران په افغانستان کې د کمال خان، سلما او کجکي بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د غونډې یو تن ګډونوال دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادی رادیو سره په خبرو کې د سیمه پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر گاونډیانو غږ وکړ چې
د افغانستان ټول معدنونه د افغانانو حق دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې پخپل سر د افغانستان په چارو کې، د افغانستان په معدنونو کې مداخله وکړي، د افغانستان په قلمرو کې، په درېګونو قواو کې، په تشکیلاتو کې، د افغانستان په سیاسي اهدافو کې لاسوهنه وکړي.
قومي مشر حاجی منډایر وای
موږ افغانستان آزاد خپلواک مستقل هیواد یو. که موږ نه څوک دا اهل لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه ما جوړی دا بل څه ما کوئ، پرمختګ ما کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
په خوست کې د افغان حکومت د اقتصادي برنامو څخه د حمایت غونډه د ولسی ملاتړ د برنامې لخوا رابلل شوې وه. د یاد برنامې مشر محمد الله تړون د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت پالیسۍ او هڅې بریالۍ وبللې.
د ولسمشر د برنامې د اوبو د مدیریت په برخه کې کاملاً بریالۍ دي، ځکه د اکثرو بندونو لپاره به د جام پیدا کړي او تړونونه هم لسلیک کړي. دا په دې معنی چې کار عملاً شروع شوی دی. سلما بند جوړ شولو، د کمال خان بند دریم پیز نکار شروع دی، د کونړ بند قرارداد د چین هیواد سره لسلیک.
په افغانستان کې د طبیعي سرچینو د مدیریت کولو د مسلې د راپورته کېدو سره په څنګ کې په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي اعتراضونه او حرکتونه د داسو شخصیتونو او ګوندونو لخوا جوړ شوي او یا د جوړېدو په حال کې دي چې هغوی عملاً د موجوده حکومت یوه برخه دي. یو شمېر کتونکي وایي د دې حرکتونو څخه د ځینو په جوړښت کې بهرني لاسونه موجود دي. د چارو کتونکي کمال الدین زدران وایي
ملت بیدار شوی دی، د ولس په څنګ کې، د خلکو په څنګ کې دا ډول وړه ائتلافونه دا هیڅ هم نشي کولای. په دې کې په رهبرۍ په خپلو مشرانو مغښ کوو چې دوی د ملت په یووالي کې عملا قدمونه اوچت کړي.
په غونډه کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هم وویل اوبه په اوسنۍ نړۍ کې د تیلو ترڅنګ د اقتصاد، زراعت او صنعت په پرمختګ کې مهمه ونډه لري او له همدې کبله تر دې وروسته باید د افغانستان د اوبو وړه برخه هم بې ځایه ضایع نشي.
تاسو زما شخله اساجی رادیو اوري اته بجې او 22 دقیقې دی. اوس په احمد شبر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې بلخ ولایت ته د جنرال دوستم د تګ او د هغې الوتکې د ګرځولو مسله څېړلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال یې مزار شریف ته رسوه. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوی میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تېرې کړې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ بلخ ته روان و تر څو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خراب شوي دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړي د شپې تر ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې انتظار و. خو نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مرکزي حکومت د دې الوتکې د کښېناستو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاید دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنګ سالار حوصله وازموي چې په تېره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری هم ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور دوستم په انتخاباتو کې د جمهور رئیس په بریالیتوب کې ونډه لرله او اوس یې دا کوي چې منځوي شوی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر زرو پورې په هوایي ډګر کې د دوستم هرکلی ته انتظار و. خو د افغانستان مرکزي حکومت د هر راز قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوړي چارواکي او د بلخ والي عطا محمد نور ته یوه نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیشه تایید کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د ملګرو ملتو روسي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دا شمېره 1602 تنو ته رسېدلې ده. 3600 نور بیا په دې موده کې ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرګ ژوبله، ویراني او په افغانستان کې بده ورځ ده. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د وژل شویو ښځو په فیصدي کې درویشت په سلو کې زیاتوالی لیدل کېږي چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو ښځو شمیر 144 او د ټپي شویو شمیر 460 تنه یادوي. د ورسپانې په باور په دې حملو کې د ښځو د مرژوبلې د زیاتېدو علت دا دی چې په ښارونو کې حملې سخته شوې او په ورځني ژوند کې د ښځو حضور زیات شوی دی.
مخکې تر دې چې بیا هم د افغانستان مسایلو ته راشو، یوه سیمه ییزه موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مخامخ جګړې ونه وړي او دواړه هیوادونه وکولی شي د یمن د ستونزې د هواري په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی ظریف چې په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو شورا ته وینا کوله، د تهران او ریاض ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویل، داسې یو څه ته هیله من نه دی او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د حذف کولو اړتیا نه لري. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف چې په 2015 کال کې جوړ سو، په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو په وړاندې د یمن د حکومت ترڅنګ ودرېد. ایران او سعودي چې په منځني ختیځ کې د لا ډیر نفوذ لرلو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، پر یمن سربیره په سوریه کې هم د بیلابیلو سیالو ډلو ملاتړ کوي. د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په مې میاشت کې ویلي و چې د نفوذ درلودلو لپاره د سنی سعودي او شیعه ایران ترمنځ هر ډول جګړه باید په ایران کې دننه وسي، نه د سعودي په خاوره کې. کله چې تېره ورځ په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو په شورا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال پوښتنه وسوه، جواد ظریف وویل، موږ واقعا د دې کار تمه نه لرو، باید ونه جنګیږو، د جګړې اړتیا هم نسته او دواړه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د لرې کېدو د هڅو اړتیا هم نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د تلپاتې پرمختیا په اړه د لوړې سطحې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی، وایي که د سوریې او یمن د وضعیت په اړه له یو بل سره موافق ونه اوسو، کولی سو د دې ستونزو په هواري کې همکاري سره وکړو. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت په ناڅاپي ډول له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او هغه هیواد یې د اسلامي توندلارو ډلو په ملاتړ او له ایران سره په نږدې اړیکو تورن کړ، خو قطر دا تورونه رد کړل. جواد ظریف وایي، ایران د یو ګډ دښمن په وړاندې جګړه کې د دغو ټولو هیوادونو یو جدي متحد دی، ځکه د ده په باور توندلارې ډلې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره اړیکې نه لري، خو وایي دا په دې معنی نه دی چې دا اړیکې نسي اوسېدلی. ښاغلی ظریف وایي، ایراني چارواکي د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې له امریکایي چارواکو سره منظمې اړیکې لري.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ننګرهار ولایت اداره وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې څلور لوی ښارګوټي جوړیږي چې په دې سره د ګڼو خلکو د سرپناه ستونزه اوارېږي او ښار به هم ورسره پراختیا ومومي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خار جوړونې وزارت له لوري د اوسېدلو څلور خارګوټي جوړیږي. د دې ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي، د خار جوړونې وزارت د هغو څلور خارګوټو د جوړولو پلان منظور کړی چې څه مو د وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا ورته وړاندیز شوي وو. نوموړی وایي، په نږدې راتلونکي کې به پر دغو څلور خارګوټو عملا کار پیل شي چې په جوړېدو سره به د ګڼو کورنیو د سرپناه ستونزه هم حل شي.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور وړاندیز شوي خارګوټي چې په پلان کې نیول شوي و، دا د خار جوړونې وزارت له لوري منظور شول. په دې خارګوټو کې د بهر آباد دریمه برخه، د غلیو اوبدلو، د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خارګوټي، او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبي ساحې ته د ښار جوړونې وزارت پلان سره سم پراختیا ورکول کېږي.
نوموړی وایي، که څه هم په دغو خارګوټو کې د اوسېدونکو کورنیو شمېر لا نه دی معلوم، خو لومړیتوب به هغو کورنیو ته ورکول کېږي چې کلونه پخوا ورته د سرپناه لپاره د نمرو اویزونه ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې کې به څومره کورنۍ میشت شي، ولې له وړاندې په دغه خارګوټو دپاره کورنۍ په نښه شوي دي، اویزونه ورکول شوي دي، کلونه وړاندې لومړیتوب به هغوی ته ورکول کېږي. له هغې وروسته په وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې د شهیدانو کورنیو ته نمرې ورکول کیږي، او له هغې نه وروسته بېوزله او نور اړمنو کسانو له به په دې خارګوټو کې نمرې ورکول شي.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه د ټرافیکو پر مخ بند وي، او د انجینرانو په خبره دغه ښار د اوسنیو نفوس ته په کتو ډېر وړوکی دی. په جلال آباد کې د انجینري خدمتونو د یو خصوصي شرکت مشر انجینر عباسین بهیر وایي د دې ستونزې یوازینی حل په همدې کې دی چې له ښاره وتلو سیمو کې هم خارګوټي جوړ شي.
د ښار د انکشاف دپاره لازمه دا ده چې د ښار په څنډو او وتلو برخو کې تش ځایونه چې دي هغه د خارګوټو دپاره مناسب دي، او هلته ښه انکشاف دپاره زمینه هم برابره ده. موجوده ښار چې دی دا اوس رغول شوی جوړ شوی دی، د دې د ستونزې او د بیروبار د کمولو دپاره همداسې لازم هم ده چې وتلو برخو کې خارګوټي جوړ شي او تر څو په ښار باندې هجوم کم شي او په دې سره ښار انکشاف هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د حکومت لوري د خارګوټو جوړول مثبت کار ګڼي، او په خبره یې له دې لارې کېدلی شي چې د ځمکو د غصب مخه هم ورسره ونیول شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لاندې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانی کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایز همغږي ټینګار وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوان کار ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو ویزا نه و ورکړې، خو وروسته ولسمشر ټرمپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړې شوه. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د فوټبال تر درویشتو کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره مسابقه وکړي، او د کرکټ د 19 کلونو د غوراوي جام د سیالیو په دوام کې به د افغانستان لوبډله سبا له نیپال سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تور ولګاوه چې د امریکا حکومت په نویو بندیزونو له دې سره سره د چاپیریال د خړ پړولو هڅه کوي چې ایران د 2015 کال پر اتمی موافقې عمل کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکزی په نیویارک کې دی وای روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادي شدید محدودیتونه لګولي، او د خپلو وګړو آنلاین فعالیت سخت څارلی دی. او سپینماني وای جان هنسمن جونیئر به په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکی. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو چې د دې خبرونې ډیره برخه تشکیلي خو تر دې وړاندې د کابل درې دروازې د پلټنې په تخنیکی ماشينري مجهز شوې. د کابل د امنیت قمندانې مرسیال وای ډیر ژر به له شمال څخه کابل ته تلونکي لار هم په دغه سیستم سمبال شي، او په دې کار سره به کابل ښار ته انفجاري مواد او وسلو د انتقال مخه ونیول شي. په دې اړه له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې جزئیات واوري.
د کابل پولیس وایي چې ښار ته په غځېدلو دریو عمومي لارو کې د پلټنې تخنیکی ماشینونه نصب کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلټنې دغه ماشینونه د چین له خوا افغان دولت ته ورکړل شوي، او ښار ته د لیږدونکو هر ډول چاودیدونکو موادو څخه مخنیوی کولای شي. د نوموړي پر وینا یوازې له شمال څخه کابل ښار ته غځېدونکي لاره باندې دغه سیستم نه دی لګول شوی، او ژر به یې چارې بشپړې شي.
تقریبا دغه اسکینر نه چې دوست هیواد چین موږ سره کومک کړی ده په درو دروازو کې عملا په خپل کار باندې پیل کړی ده. په زمین کې هر هغه بربري وسایط هغه وسایط چې موږ به ډېر د مشکل سره ورسره مواجه و دي چک په حالت کې هغه ډېر په اسانۍ په دې ټکنالوژي باندې موږ د کنټرول لاندې راولو.
کابل ښار ته د ننوتلو لپاره یوازې دا څلور دروازې نه دي، بلکې څو نورې فرعي لارې هم شته چې یو شمېر ولسوالۍ او ولایتونه له ښار سره نښلوي. د پوځي چارو کارپوهان باور لري چې د دولت وسلوال مخالفین زیاتره وخت له همدغه فرعي لارو څخه چې په پوره ډول تر امنیتي پوښښ لاندې نه دي هم ګټه اخلي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس باید یادو فرعي لارو ته هم پام زیات کړي.
کوشش
شوه چې دی وای کوموږ یوازې د کابل په کنټرولي دروازو تکیه او غفلت وکړو او فکر وکړو چې کنټرولي دروازې لرو نو فکر کوم چې ډېرې ستونزې به ولرو. نو باید د تروریستي ډلو د موجودیت د مخنیوي هڅې وشي، د کابل د کمربندونو په اطرافو کې امنیت ټینګ شي او د خلکو همکاري زیاته شي. خو د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار ویلي چې د کابل په عمومي دروازو کې د پلټنې د دغه ماشینونو د لګولو ترڅنګ پولیسو ته لارښوونه شوې چې د ګرځنده ګزمو په وسیله فرعي لارې هم کنټرول کړي او د هغه باروړونکو موټرو مخه ونیسي چې له دې لارې کابل ته داخليږي. د ده په خبره د کابل په دروازو کې د سکن ماشینونو لګول کولی شي چې په نسبي ډول د تروریستي حملو او امنیتي پیښو مخه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساتوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو
کتل خزینه بنديان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این اې وپیژندله چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این اې په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اوو تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلي وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این اې د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این اې معلومیږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این اې د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این اې ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوی ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي د ډي این اې معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا ونی بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وښتل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه راپته پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دنه په افغانستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دنه په افغانستان کې د جګړو یا نامنۍ له کبله بې ځای سوي دي، خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د فضل احمد اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وټاکل شي دا د پی نفر سر او یو ګاډي کرایه یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا ځان خلک نه لګي په دا $300 ته وټاکل شي مهاجر دوه روبل افغانان دوه روبل دي. ازادي راډیو ډېر مننه چې د ماته خپور. والسلام علیکم.
ازادی را دوزه دپسنه تخنی که جدار باسی اسپاس که دی بارا وروره دلتا پا دروازه پر گلدک پایی نمسته دا چکیم نکلو ولی اولاس کوره که چنزه کوره سا چنزه ازمانو بارا تای چکنون دا و تنگه لارده مجون دا بارا
السلام علیکم خیر روشت دیخد ازادی کارکونکو ازادی کارکونکو تا سلامونا نوزه لغمان شرید نخبری کاما مثلا بابا کیم نا روزم خدا ستون دیدی چه مخون نوی ماجر راغلی او زمانگا بیخی نسارکشتا نو بشتا نمختبشتا مختبشتا دیوالون نشتا کلینیکشتا یو کور که دا لکه دیر مشکل سرما مخیم از دیر دو سر راغا کرده و خمونگ دیسه اغوانه تو آیتان را لگوی کتل خود اغوانه تو سپینگیری راغان کلا سپینگیرو سر اخبال خبری او کل نور است تفاون سر اغای پیده ونکر مونتا نو خودی ریو که تاس زمان مشکل حال کنی دیر من آزادی یادونه خوشاله
و باد دوستانو لکه چې مخکې مې ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت
عبدالخالق د کجکی د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه راغلی
بله دلیل څه و چې تاسې د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو د ناګان کې کلی ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکی سره کرار سوي نو دلته ډېر کډې زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دی ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی نه موږ راغلي به یې زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نورو وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي وخت د مهاجرین ریاست ته ورغلم هغو غر سرې پرېښودل نه راته یو بد لبز یې لکوه
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجکي د خامخا درې سوه څلور سوه کوره دلته مختلفو ځایو کې پراته دي لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي نو منګرخاز د کجکي ده د درې څلور سوه کوره دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته ښار کې و دغه شاوخوا ولسوالیانو کې
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته بس داسې یو باوړۍ ماوړۍ کې یو سرای پیدا کړی یا بزګري نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه که نو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي به داسې مې یو ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوې خونې پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منظور سوی نه م چا ورته کړی دي دغسې مې بس په دغه وطنو کې سره تېر دي
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو پخپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي
زه خپله زما دیارلس تنه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس داسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلومه نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې نم چې مرسته راسره کړې بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او د دغه هلمند پورې سپاریان لېږدومه سره
ښه نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا ته که زموږ رفت احمد زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو باسي نو هلته موږ ته په میاشت کې څلور پیرېره رسېږي څلور زره افغاني خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه یلداري میاشت خالي وچه غله نه کېږي بیا مریضه و بیا دوا و بیا نور معنا غوړي و هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه وه هغه نه کېږي بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وایي په خپله سیمه کې وایي هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو ښه و
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څه لږ مځکه مو درلوده بس نو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه مځکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کې مهاجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېروو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویل ول ولګر سری په ولا که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولا که یا پر دنیا یې شی نه لرم نو داسې مې حالات ډېر دی ما ته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست
اوس تقریبا درې کاله کېږي
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت د دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته
نو د سې د خورې چې زموږ د لوړ کجکی کجکی سپلا چې د لوړ سره موږ باندې نیجی ولسوالۍ ته ډېر نیجی د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مځکو دغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکانې سره کوي دا کجکی اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وې د ښي چې وه څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا در اوس پرې پوښتنه لا هم نه ده کړې سرایي نومو نړېدلي دي پاک صاف یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمیو خراب کړي دي سرایي نوم ځکه مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر دي داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایون نړېدلي ټول مځکې خرابه شوي دي نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې اوس تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسې د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په تاسوتوب یاست تاسو پخپله؟
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته د دلته نه کیږي ته شولاسې د ماجرین ریاست ولته چې ورلو یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغلل نه د سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پرېښول عمل موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته نسته باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه که برم نو جنرال بیان ورغلیم نو چې کوزی کتجی نو بس هم دا عزت مو بس که څوک هم عزت کینه.
بله، او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغسې مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي هغه خو د هلمند د مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې وم دغه یو عجزه وراتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلاکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان د روزګان د موږ ته را نږدې دي دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي یوه خونه دوې خونې پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي ارما منه وه چې یا د ښار پر دې پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نه شته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کې لیدلی چې اوس سره څنګه شی ده.
د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امارو ارقام چې ملګري ملتونه خپروي هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه دوی دننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا نهه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اوه پنځوس زره تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کومه یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دی شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کال بې ځایه کېږي ځینې څلیر شتاتات یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کال په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نه سلوی زر او پنځه سوه څلور سلوی کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کال هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواست بیا بله ستونزه داده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا د کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو دوه سوه ډالر یاد کړی، البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سوه کافي نه دي، یعنی د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی. په خلک چې څلور سوه ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بېرته څلور سوه پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دوه سوه ډالر خو بس نه، خو زه فکر کوم ګورې دوه سوه ډالر کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره دوه زره امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي، او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یو انیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم څلور سوه ته پورته کوي. یو انیچار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیچار سره نه کوي. د یو انیچار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یو انیچار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې دوه سوه ته راټیټې شوې.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بېرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدون کی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زمونږ ماشونه ولې ځل کېږي، چې بس مونږ ته ریاست له مونږ ورشو، مونږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړې میاشت بعد مونږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي، په دې حاله چې دغه زمونږ مشکل زر ته زر حل کړي او نتیجه مونږ سره وکاږي.
مرزا اورورا غواړو چې په داسې مکتبونه جوړ شي، په داسې کې دا یو شروع دي، دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه بښان نه کې څه سالې جوړ کړی، دا یو شان شروع دي. ورور دا موږ غواړو چې ازادي راځي او څنګه او مکتبونه راځي.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرض ده.
السلام علیکم، ز سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مروره. دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهي. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مارغان دراشی زمنگل پوکی دی تالیو کی
غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلی موچنار نلری غرمو نختر نلری کلی موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری